سلامونه ستړي مسي وخت د غرمه دولس بجې سره د مشالې ډو په بلګړي کې مزاد عبدالحی کاکړ هرکلای کوم په دې غړي کې مهم پرمختګ دا سعودي تازه خبر دا دی چې پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجما په ملازمت کې کم غزوت شوی په غاړه چې وزیر اعظم کوم نوټیفیکیشن کړی هغه ځنډولې دی. د دې ترڅنګ نور هم د سپریم کورټ لخوا ځخه د ایچ ان ایډ قانون اورېدنه بیا د جمعیت المسلم لخوا د معدنیاتو په خلاف باندې د قانون خلاف باندې تحریک یو شمېر نور هم ډېر رپورټونه شته خو پیل ډله خبرونه وکړو چې نجیبانه دی.
پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم هغه فرمان ځنډولی چې پکې د پوځ د مشر د ملازمت موده غځول شوې وه. په ننګرهار کې لسګونه نور داعش وسلوال تسلیم شوي دي. د ایران د انقلابي ګارډ مشر امریکا او اتحادیانې د ایران په چارو کې پر مداخلې تورن کړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې غزولو په اړه د وزیر اعظم فرمان ځنډولې دی. د پوز د مشر د کاري مودې غزولو پر ضد دغه درخواست جیورست فاونډیشن ورکړو. د نومبر په 26مه د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ درې کسیزه بینچ د درخواست اوریدنه وکړه. آصف سعید کوسا وویل چې یوازې د پاکستان ولسمشر د پوز د مشر کاري موده غزول شي چې په ځواب کې لوی سارنوال وویل چې ولسمشر دغه د مودې غزولو تصدیق کړو. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان کابینې هم د جنرال باجوا د ملازمت غزولو مسوده تایید کړې وه. خو آصف سعید کوسا ورته وویل چې د کابینې په 15 غړو کې یوازې یولسوی تصدیق کړو. له دې وروسته چیف جسټس د جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غزولو په اړه د وزیر اعظم نوټیفیکیشن وځنډاو. عدالت اوریدنه تر سبا یعنی نومبر 20 پورې ځنډولې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اګست پر 19 نیټه د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده درې کاله نوره غزولې وټاکل شوې وه چې جنرال باجوا به د نومبر په 9 نیټه تقاعد شي. د پاکستان سترې محکمې قاضیان وایي له قانع کوونکو دلایلو قانون سازۍ پرته امنیتي ادارو ته د اکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن لاندې زیات واک نشي ورکول کېدی. پرون په ستره محکمه کې په دې اړه اورېدنه د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې وشوه او حکومتي وکیلانو د یادې قانوني لایحې دفاع وکړ. هغوی په عدالت کې د روانې مقدمې د ودرولو غوښتنه هم وکړه. امنیتي ادارو ته د زیات واک د سپارلو د حکم چیلنج کوونکي ډلې وکیل شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون امنیتي ځواکونو ته لامحدود واک ورکوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اګست په میاشت کې د یو فرمان له لارې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړ چې خلک د شک په بنیاد ونیسي او د نامعلوم وخت لپاره یې په نامعلوم ځای کې وساتي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خلاف د غداری د کیس ته ودرولو لپاره پرون د اسلام آباد په های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د نومبر په 19 عدالت د پرویز مشرف د پرله پسې غیر حاضرۍ نه پس خپله فیصله محفوظه ساتلې وه او ویلي چې د نومبر په 28 به اوروي. خو اوس د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر بریګیډیر اجاز شاه عدالت ته وویل پرویز مشرف د ناجوړۍ له وجې عدالت ته نشي حاضرېدی. هغه ته د وخت ورکړل شي او د نومبر په 28 د عدالت خپله پرېکړه نه اعلانوي. پلپلو پرویز مشرف په خپل هم د خپل وکیلانو د لارې عدالت ته ورته درخواست کړی دی. اسلام آباد های کورټ د کورنۍ چارو د وزیر او د پرویز مشرف د وکیل درخواستونه د اوریدنې لپاره منلي او نن به پرې اوریدنه کیږي. جمعیت علما اسلام فی ډله وایي د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ لخوا د قبایلي سیمو د مادنیت وړوند منظور شوی قانون نه مني او پر ضد به په قبایلي ضلعو کې احتجاجي تحریک پیلوي. پرون په پېښور پریس کلب کې له خبري غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتي عبدالشکور مشال ته داسې وویل
چې زمونږ د قبایلو په مادنیاتو باندې د حکومت چې کومه قبضه وکړه ظالمانه جابرانه یې دغې مزمت کوو او دې خلاف مونږ کار کوو انشاءالله.
تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر نورو ګوندونو او قبایلي مشرانو هم د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ لخوا د مادنیاتو په اړه د منظور شوي قانون غندنه کړې ده. خو د خیبر پختونخوا د مادنیت وزیر امجد علي وایي دا اندېښنې بې ځایه دی چې ګنې حکومت د قبایلو پر وسایلو قبضه کول غواړي. د نوموړي په وینا د دې قانون مقصد دا دی چې قبایلي خلک د خپلو مادنیاتو نه ګټه پورته کړی شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې داعش ډلې له شپېتو زیات جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. د دغه ولایت والی ویانا تولا خوګانی پرون مشال لډیو ته ویل
پاتې پښین ولسوالۍ کې د کورنیو ګډو ځواکونو وروستیو عملیاتو وروسته ډلې ډلې داعش تسلیمېږي چې د همدې لړۍ په دوام د دوه ترکانو او دېرش پاکستاني اتباعو په ګډون دوه شپېته داعش تسلیم شول. خپلې وسلې او مهمات یې هم ملي امنیت منصوبینو ته وسپارل.
نوموړي زیاته کړه چې په وروستیو شلو ورځو کې تر اوسه او زیات داعش جنګیالي له خپلو مېرمنو او ماشومانو سره یوځای افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. وسمسو نړیوال خبرونه. د ایران د اسلامي انقلابي ګارد مشر حسین سلامی د حکومت پلو خلکو یوې لوی غونډې ته د وینا پر مهال امریکا او د غوی اتحادي هیوادونه د ایران په چارو کې پر مداخله تورن کړ او ورته دړکه وکړه. نوموړي ویل امریکا، انګلیس، اسرائیل او آل سعود دوی د جګړې په ډګر کې لیدلې او ورته د ځواب ورکولو جوګه نه دي. د دغې لوی غونډې موخه تېره اونۍ پیل شوې د تیلو د بیو د لوړېدو پر سر د مظاهرو غندنه کول و. پرون د تهران په مرکزي سیمه کې لسګونه زرو خلکو په داسې حال کې مظاهره کراچې ایرانی بیرغونه رپول او د ستر مذهبي پېشوا آیت الله علي خمیني انزورونه پورته کړول. ایرانی حکومت د نومبر له 15 نیټې د تیلو بیې لوړې کړې او د تیلو د اخیستلو لپاره چوکاټ ټاکلې ده. د دې په خبرګون د ایران لسلو نه په زیاتو خارنو کې خلکو مظاهره کړې. د جارجیا پولیسو نن روز سلاغې چې مظاهره کوونکو ته ورکړل شوی د نیمې ګنټې مهلت پای ته ورسید. په سر ښار تبلیسي کې د مظاهره کوونکو پر ضد د اوبو شیندلو توپونه وکارول. د پولیسو له دې کاره موخه دا وه چې پارلمان ودانۍ ته سیرمه راټول زرګونه مظاهره کوونکي خواره واره کړي. مظاهره کوونکي د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. پولیسو په همدې مهال ګڼ شمېر مظاهره کوونکي نیولي هم دي. خلکو تېره ورځ روز سلاغې پر مظاهرو لاس پورې کړ چې د جارجیا واکمن ګوند ډریم پارټي د انتخاباتي سیستم له بدلولو څخه انکار وکړ. لاغې وروسته تېره ورځ د سناسه شلو ګوندونو پلویانو د تبلیسي د جمهوري سرولارې نه د پارلمان تر ودانۍ پورې په داسې حال کې لاریون وکړ چې د ښار په مرکزي سیمه کې د تګ راتګ لارې هم تړلې وې. دا و تر دې ګړې د مشال خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکار احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1550 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ اتیا پیسې او 199 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 178 روپۍ شپېته پیسې او 181 روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ دیرش پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ دیرش پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
د خبرونو مولا نجیب عامر واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. په روانه غړی کې د جننو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت دورې غزولو په اړه د وزیر اعظم د نوټیفیکیشن ماتله کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ د اکشن ان ایډ قانون اوریدنه کړې او حکومت ته د قانې کوونکو دلیلونو ویلي دي. د قانون چیلنج کوونکی وکیل وایي
فورسز تدیر لا موجود پاور ورکې شوې چې د قانون مناوره هر قسم اړتیا اکشن کولی شي.
جمعیت العلماء اسلام د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د مدنیاتو د منظور سوي قانون پر ضد په تحریک چلولو اعلان کړی دی.
قبایل خوچون کې په سرو زرو ناستی، په سیال سونې ناستی، په ګیس او په دې شیزونو نو دا ټول موږ نواخسته. نو موږ به دا ټول قوتونه را جمع کوو او دغه خلاف به موږ را پاسو.
او د افغانستان په ننګرهار کې یو ځل بیا په لسګونو داعش وسلوال حکومت ته تسلیم سوي. په دې کې د اورګزو کسان هم سه چې پکې یو وایي
خبر ول چې یو ته د دې څه ول موږ ټول خپل ورونه لري په تنر کې ول شو نه لري کنه بس موږ نه رغو دل په تورې دل رئیس مدیر نه د څه خبر ورکړي موږ سر په پنځه کسو بس
یش مې نو رپورټونه ملرو له مشالې سره اوسې. پایل بم له یو تازه او مهم خبر وکړو او خبر دا دی چې د پاکستان سپریم کورټ نن د دې هیواد د فوج مشر جنرال قمر باجویا د ملازمت د دورې غزولو په اړه چې کوم درخواست ورکړل شوی په داغه اوریدنه وکړه او د هغه د ملازمت چې کوم نوټیفیکیشن وو هغه یې ځنډولې دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې زموږ همکار طاهر خان دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم که لږ تفصیل راکړئ چې دا څه شوي دي.
ډیره مهربانی ستاسو. لکه څنګه تاسو اشاره هم وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ یعنی سترې محکمې نن هغه د حکومت هغه فرمان حکم فیصله هغه معطل کړې ده چې د هغې په بنیاد د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته درې کاله نور د هغه په هغه ملازمت کې توسیع ورکړې وه او د وزیر اعظم لخوا د اگست په میاشت کې به کال په 19 د اگست یو دغه نوټیفیکیشن جاری شو چې درې کاله توصیه شوی و او توصیه د نومبر د کړه اوسنۍ میاشت نه به شروع کړه. خو د دې توصیه خلاف یو درخواست شوی و او دا درخواست نن اوریدنه و سماعتو چې دا فیصله مخترله. یو خو د سپریم کورټ دا موقف دی په خپل باندې د تری د قاضیانو ججانو چې کوم بینچ دی چې مشرې په خپل باندې چیف جسټس کوي آصف سعید کوسا کوي، یو دلیل خو هغه دا پیش کړي وزیر اعظم سره د توسی اختیار نشته او دا صدر سره دی. او دویم چې کوم د جنرال قمر باجوا چې کله د توسی فیصله شوی وا بیان جاری شوی د حکومت څخه پاره کې دا یو دریم نام پیش کړی و چې د علاقائی چې کوم حالات دي وزده دا غي خنه ده او دغه په بنیاد باندې وزیر اعظم دا فیصله کړې ده. خو نن بیا سپریم کورټ دا هم په دې پښتنه او کده سارنوان اټاوی جنرال لا چې دا یو مبهم یو واضح او صفا بیان نه دی، ځکه چې په پاکستان د خطر کې نه خو د یو کس نه خو د یو ادارې دی هغه ته جواب کوي. یو دا بل په کې مهمه خبره بل نه نن سپریم کورټ نن چې کله سپریم کورټ کې په دې باس کې یو خدای وشول چا چې درخواست ورکړیو هغه سړی په شا شو. دا حنیف راهی په نامه باندې یو کس درخواست ورکړیو د جنرال باجوا د دې توسی خلاف، لیکن هغه نن غوښتل چې دا درخواست واپس واخلي، لیکن سپریم کورټ د دغه درخواست ورکوونکي د درخواست رد کړ او دغه درخواست په خپل باندې سپریم کورټ د نوټس کې بدل کړ، ځکه چې سپریم کورټ دا خبره وکړه چې جسس په خپل چې دا د عوامي مفاد خبره ده نو سپریم کورټ په دا ضرور اوري. او بل یو بل نقطې ته هم اشاره وشوا، کله چې اټارنی جنرل دستاویزات د فیصلو په اړه باندې هغه کې د کابینه هم یو دستاویز دغه پیش کړ چې د کابینه منظوري هم شوی و د جنرال باجوا په توصیه کې، لیکن سپریم کورټ چې کله کاغذ وکړه هغه یو کاغذ نو د کابینه پیزویش وزیرانو کې فقط یو لسو وزیرانو هغه ته لکه هغه منظوري ورکړې و. بیا د چیف جسټس لخوا دا پوښتنه هم وشوه چې ولې بیا نور وزیرانو هغه منظوري نه ورکړې. په دې باره کې ډېرې کامل پوښتنه سبا بیا د دې سماعت دی، سبا د شروع په ورځ باندې به دا اوس باضابطه دا سماعت به کېږي او اورېدنه به کېږي چې آیا د حکومت فیصله څنګه ده نو هغې ته به انتظار پکار وي.
سمه ده، مننه ډېره طاهر خان صاحب، ډېر ښه تفصیل هم راکوي. ښه روغ جوړ اوسئ او مننه. ښه وخت تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل ریپورت ترازو او هغه هم د پاکستان سپریم کورټ په اړه دی. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت لخوا امنیتي ځواکونو ته په خیبر پښتونخوا کې د ډیر واکو اختیار ورکولو آرډیننس یا حکومتي فرمان اوریدنه کړې ده. ججان حکومت ویلي چې د قانون د عملي کولو لپاره دي کانې کوم کې دلیلونه راوړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اگست په میاشت کې یو فرمان له لارې پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړ چې خلک د شک په بنیاد ونیسي او د نامعلوم وخت لپاره په نامعلوم ځای کې وساتي. د بشري حقوقو د ادارو په نه له دې قبله ګڼ خلک په فوجي جیلونو کې دي چې په زور غایب کړل شوي دي. دا اوریدنه پروند وسوه. تفصیل به له بشر غاښوارو.
د پاکستان حکومتي وکیلانو په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د ډیر واک ورکولو قانون یا ایډ ان اکشن اف سیول پاور آرډیننس د دفاع لپاره له سپریم کورټه په دیاړه د رواني مقدمه ځنډول غوښتي. دوی د یو نوي قانون جوړولو او عدالت ته د یوې ویډیو خودلو غوښتنه کوي. د دې حکم چیلنج کوونکی د بشری حقوقو لپاره کارکونکي وکیل شبیر حسین گگنی د نومبر په 25مه شوه مقدمه پاوریدنه کې تر حاضرې وروسته مشال رډیو ته ویل حکومتي وکیلان وغوښتل چې د یو ویډیو په وړاندې کولو سره د دې قانون ضرورت ثابت کړي. خداغه په نه قاضیان ورته ویل چې حکومت د دوی د جذباتي کول لپاره د پوځي عدالتونو د جوړولو په وخت هم په پېښور آرمی پبلک سکول د برید ویډیو خودل و چې بیا باید داسې ونه کی. گگیانی زیاده کړه چې د دې قانون تر مخه پوځ یو تورن کس د نامعلومې مودې پورې په جیل کې ساتل شي چې دا کار د غیب کړو شو کسانو د مسلې د نه حل کېدو لوی وجه ده.
مرکزی حکومت قانون تدری فلور میں شرا کیس نور چن نو قانون را ولو او موزه عدالت تو تم دو کی ولی استا سخر لچ گن مو بدر فلور میں شدا پارا عین مو تل کو استاد دی خبر با نچر کے بن قانون را ولی
دا فرمان پ 2011 کال کی د پاکستان غ محل ولسمشر آصف علی زرداری پ قبلی سم کی د پوزی عملیاتو پ محل ور کڑو خود خبر پختونخوا حکومت د روان کال پ اگست میش کی ټولی صوبے ته غزاو د دې قانون چیلنج کوونکی ځکه د ختمېدو غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شوې دي او د دوی په وینه اوس باید پریکړې د نور پاکستان په شان وشي. پېښور هایکورت دا فرمان غیر قانوني ګرځولې او حکم کړو چې په سره بندي کسان دي پولیسو ته حواله شي، خو حکومت دا ونه منله او خپل مقدمه سپریم کورټ ته ویوړه. د خبر پختونخوا حکومت یو وکیل اډیشنل اټارنی جنرال رب نواز خان مشال ریډیو سره خبرو کې د دې قانون دفاع وکړه. ویل چې پوز د ایډ ان ایکشن اورډیننس لاندې ډیر خطرناک بندیان ساتل دي.
بدې کسان انډر ټرایل برندر روان دي، هغه دا چې کسان چې هغه ټیررسټ دي هغه ایویډنس عام پولیس والا سره نشته، هغه ملټری ریپورټ والا چې ټرایل کې هغه ایویډنس هغه سره وي. دې بل هغه راځي هغه تیار سیټ او ایکوټل
نه هغې لپاره وي چې را دونه پرانشل
ګورنمنت او زمینګا چې په فرډر ګورنمنت نه هغه جوړا
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د سپتمبر 14مه خبر کړی او رپورټ کې ویل چې د پاکستان پوځ تر دې قانون لاندې په خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه نه معلومی بندیخانی یا حراستي مرکزونه لري چې لزرو زیات کسانې پکې ساتلې دي. اډیشنل اډوکیټ جنرال رب نواز ویل چې پوځي ادارې د ملکی حکومت سره په دیاړه معلومات نه شریکوي، نو ځکه ورته د بندي کسانو شمیر معلوم نه دی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
اسلام آباد هایکورټ نن د جنرال مشرف د غداری مختمه په اړه د پاکستان حکومت د درخواست اوریدنه کوي. د پاکستان خصوصي عدالت د نومبر په 19مه د جنرال مشرف پر ضد د غداری مختمه فیصله خوندې کړې او ټاکل شوی ده چې د نومبر پر 28مه یې اعلان کړي. خو پرون د پاکستان حکومت اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړ چې د فیصله اوریدل دی ودرول سي. پر جنرال مشرف په 2001 کال کې د آئین ماتلو او ایمرجنسی لګولو تور دی. په دې اړه د سراج صاحب رپورټ اورو.
د نومبر په 25مه د داخله چارو وزارت خصوصي عدالت ته ورکړل شوې درخواست کې دریس خپل کړي چې د سنگینی غداری په مقدمه کې د پرویز مشرف شریک ملزمان نه دي شامل کړي شوی، نو باید چې دا فیصله اورول ودرول شي. بل پلو پرویز مشرف هم د خپل وکیل سلمان صفدر په لاس اسلام آباد های کورټ کې د دې فیصلې ودرولو لپاره درخواست جمع کړي چې پکې ویلي په دې مقدمه کې د پرویز مشرف سره د قانون مطابق چلند نه دي شوی او نو ورته د دفاع موقع ورکړي شوی. یاد دی د نومبر په لسم د خصوصی عدالت قاضی وقار احمد سیٹ په مشرۍ کې دریتنی بینچ د پخوانی امیر جنرل پرویز مشرف پر ضد د سنگینی غداری مقدمه فیصله محفوظ کړی و او ویلي و چې دا به د نومبر په 28مه اوروي. د پخوانی امیر مشرف پر ضد د پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی حکومت په کال 2013 کې د سنگینی غداری مقدمه درج کړی و چې پکې ویلي و نوموړي په کال 2001 کې د نومبر په 3مه نیټه په ملکی ایمرجنسی لګولې او د پاکستان آئین یې مات کړی. نو د آئین آرټیکل شپږ تر لاندې دی ورته د مرګ سزا ورکړې شي. په پېښور کې پخوانی جج او د قانوني چارو تجزیه کار یوسف علي مشال ریډیو ته وویل په قانون کې دا اختیار حکومت ته هم او تورن شوي تن ته هم ترلاسه دی چې هغه عدالت ته درخواست ورکړي چې فیصله وځنډوي. د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری په اسلام آباد کې د نومبر په 25مه له رسنیو سره خبرو کې ویل حکومت د یو پوځي امیر د بچ کولو لپاره کوششونه کوي چې له کبله به جمهوریت ته نقصان ورسی. دی وی دا وخت یو بګوړه او غدار مقدمه روانه ده. زموږ چیف جسټس ویلی و چې د دې فیصله زر راتلونکې ده، خو اوس اورو چې د عمران نیازی صاحب حکومت د دې غدار د بچ کولو لپاره پوره کوششونه کوي.
بچانے کے لیے پورا کوشش کر رہا.
بل پلو د کورنی چارو وفاقی وزیر اجاز شاہ ڈان ٹی وی سرا یو پروگرام کے ویلی پرویز مشرف دا وقت سخت نہ جوڑے دے نو زکا عدالت تا نشرات لے او دا چی دا نموڑی دریس ہم پا عدالت کی ندے اور ریدل شوے. پرویز مشرف دا وقت پا دوبئی کی میشتے او پا کال 2014 کی دا مارچ پا تلسم دی علاج لپار دوبئی تا تلے دے.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نور کوي.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں لگی
د خیبر پښتونخوا اسمبلی سمو د وړاندې د مدنیات یو قانون منزور کړی چې اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت کړی. اوس جمعیت الاسلام اعلان کړی چې دوی به د قانون پر ضد په قبلي ضلعو کې احتجاجي تحریک چلوي. د قانون مخالفین تور پټ کوي چې حکومت د قانون له مخې د سیمې پر مدنیاتو قبضه کول غواړي، خو حکومت دا تور ردوي او وایي چې قانون یې د قبلي ضلعو د خلکو د ګټې لپاره جوړ کړی دی. تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خبری کانفرنس پر مهال د جمعیت علماء اسلام د قبایلی سیمو مشر او په قومی اسمبلی کې د یاد ګوند غړی مفتی عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل
چې زمونږ د قبایلو په مدنیاتو باندې د حکومت چې کومه قبضه وکړه ظالمانه جابرانه یې دغه مزمت کوو او دې خلاف مونږ کار کوو انشاءالله. نو دوی چې کوم ظالمانه انضمام کړی و د هغې اولنۍ برخه همدا راغله چې زمونږ ملکیت ختم کړو، زمونږ قبضه یار نه واخیسته، سیکشن 4 الته توزیع وسوه او الته قبایل به اوس په جنگ باندې او زما حقوق یې مانه واخیسته. او قبایل خو چونکې په سرو زرو ناستی، په سیال سونې ناستی، په ګیس او په دې شیزونو، نو دا ټول مونږ نه واخیسته. نو مونږ به ټول قوتونه را جمع کوو او دغه خلاف به مونږ را پاسو.
خو څو ورځې وړاندې د معدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي هم په دې موضوع په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دا تاثر غلط دی چې ګنې حکومت د قبایلي اولس نه معدنیات قبضه کول غواړي، بلکې د معدنیاتو په قانون کې د قبایلي ضلعو لپاره د دغه نوي بدلون یا ترمیم مقصد د قبایلي سیمو معدنیات د ځایي ولس په مشاورت په داسې ډول په کار راوستل دي چې هم ځایي ولس د دغه قدرتي وسیلو نه ګټه پورته کړي. یاد دیوی چې د قبایلی زلو د مدنیاتو په اخله د صوبایي اسمبلی د ترمیمی بل د منظورولو پر مهال په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو هم په حکومت نیوکې کړې وې چې په تادی کې د داسې لانجمنې قانون سازۍ هیڅ ضرورت نه و او اپوزیشن ګوندونو ویلي وو چې دغه ترمیم د هغوی سره د سلام مشورې نه بغیر حکومتي غړو د خپل اکثریت په زور د اسمبلی نه منظور کړی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اکستریمزم، شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د بشري حقوقو غیب کړل شوی فعال ادریس خټک کورنۍ وایي حکومت تیز ژر تر ژره د هغه د موندلو په لټ کې دوی ته خبر ورکړي. د دوی په خبره له لوی درد تیرې شي او که نوموړي امنیتي ادارو بیول وي نو ژر تر ژره دې راستون کړي. تر دې مخکې د بشري حقوقو ادارو فعالانو تور پورې کړی وو چې ادریس خټک د پاکستان امنیتي ادارو وړی دی. حکومت په دې اړه لا څه نه دی ویلي. بشیر ګواشي په هکله تفصیل لري.
د بشری حقوقو غیب کړل شوی فعال ادریس خټک وکیل وایي چې په پېښور های کورټ کې د درخواست په دایرولو سره له امنیتي ادارو او حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل موقف واضح کړي. دغه وکیل طارق افغان د نومبر په 25مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په فکر ادریس خټک د پاکستان جاسوسي ادارو سره دی. دغه په وینا اوس باید معلومه شي چې نوموړی په کم تور نیول شوی دی.
نیول چې کوم دین او دا بالکل غیر قانوني دی او په قانون کې د دې هیڅ گنجائش نشته. نو دغه لپاره موږ د کیس کړی دی ځکه چې قانون دا وایي چې کله یو سړی گرفتار شي نو په تدریجي ګڼټي کې دنه دنه به د میجستریټ ته پېښ کړي، عدالت ته به پېښ کړي. نو دغه استدعا موږ کړی دا په های کورټ کې چې دې دي او خري چې دي ایجنسو یا اداري چې دي چې دې گرفتار کړی دی نو د دې جواز څه دی او د دې سره د خلاف څه ثبوت شته کنه.
د مشال ریډیو د پرله پسې کوښښونو باوجود هیڅ حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې ونه کړې. د نومبر په 13مه له اسلام آباد د نوخار پر لاره غیب کړل شوی ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. نوموړي نن سبا د غیب کړل شوو کسانو د یو لیست پر جوړولو کار کاوه. هغه له اسلام آباد د نوخار لپاره یو ګاډی کرایه کړی و. د ادریس خټک ورور ډاکټر اویس خټک مشال ریډیو ته وویل د دې موټر ډرایور ورته ویلي چې د سوابې انټرچین سره نږدې د پولیسو څوکۍ څخه لږ لري په ساده جامو کې 15 کسانو دوی ودرول. دغه تمنچو لرونکو کسانو پر ادریس خټک او ډرایور سترګې پټې کړې او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. وروسته یې ډرایور او ګاډی خوشې شو خو تښتونکو ادریس خټک د ځان سره وساته. اویس خټک وایي یا دې امنیتي ادارې وایي چې د ده ورورې په څه وړی دی او یا که نه یې وي وړی نو هغه دې را پیدا کړي.
تر اوسه پورې موږ ته هیڅ بالکل اړوچا دام نه دی ویلي چې چیرته دی څنګه دی. نواز څو میاشتو نه مطلب ډایبټیزم ورته اوسر دوایانې مطلب ورسرې شوې نو که چیرته هغه څه داسې څه غلط کار کړی خو هغې طریقه ده مطلب تاسو کورټ ته مطلب دغه کوي هغه ته یو موقع ورکړي هغه په خپل ځان مطلب په خپل یو دفاع وکړي که ګلټي پروف کېږي نو چې څه سزا وي خو ویرې کوي خو مطلب دا خو دز نوټ دی موږ واړه اوس بے سر ڈسٹرب دی اگر یہ جزان مطلب جان تو یہ رہے گی لگا اگر یو کمری نبل کمری پوری مزید چی ہے بس روان دی.
ادریس خٹک دا دو اولونو پلار دے چی پروس کے لوڑیز دا کھڑکڑی دی. اغا د نېشنل پارټي غړې هم د خو له سیاست ډېر د بشري حقوقو په اړه د کړي کار لپاره پیژندل کیږي. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې امنیتي ادارې د هیچا د غیبولو حق نه لري. دغه په نا کې پولیس یا پوز پر چا شک کوي د پټولو په ځای د تخکارا پوښتنه وکي. نو موړ زیاته کړی و چې د ادریس خټک په شان لزر زیات کسان په نامعلومه توګه غیب کړل شوی دي. اکثر وقت حکومتی چارواکي د غیب کړو شو کسانو د حساسې مسلې په اړه خبرې نه کوي. په دې اړه د پوز وان میجر جنرال آصف غفور سمو د مخکې ویلي وو چې د سختو امنیتي چیلنجونو سره د مبارزې په مهال هر څه جایز دي، خو هغه زیاته کړې وه چې د غیب کړو شو کسانو مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری په دومن مایکم درته یو شمیر ریپورتونه لرو، خو اوس 12:00 بجې کېدونکې دي. نجیب عامر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سترې محکمې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د ملازمت مودې غزولو په اړه د وزیر اعظم فرمان ځنډول دی. چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلي چې یوازې د پاکستان ولسمشر د پوز د مشر کاري دوره غزولی شي. د پاکستان سترې محکمې قاضیان وایي له قانع کوونکو دلایلو قانونسازۍ پرته امنیتي ادارو ته زیات وخت نشي ورکول کېدی. پرون په ستره محکمه کې په دې اړه اورېدنه د چیف جسټس په مشرۍ کې وشوه. حکومتي وکیلانو د یادې قانوني لایحې دفاع وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پخواني پوځي مشر پرویز مشرف خلاف د غداري د کیس تودرولو لپاره پرون د اسلام آباد هاي کورټ کې درخواست جمع کړ. د نومبر په 19 عدالت د پرویز مشرف د پرله پسې غیر حاضرۍ نه پس خپله پرېکړه محفوظه ساتلې وه. ویلي و د نومبر په 23 به اعلانوي. جمعیت علما اسلام کې ډلوي د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ لخوا د قبایلي سیمو د مدنیت په اړوند منظور شوی قانون نه مني او پر ضد به قبایلي ضلعو کې احتجاجي تحریک پیلوي. حکومت وایي د دې قانون مقصد دا نه دی چې د قبایلو په وسایلو د قبضه وکړل شي. د خیبر ضلع د صحت انصاف کارډونو د ویش کې ملاړې پرون شروع شوه. د صحت انصاف کارډونو د خیبر ضلع مشر امانتری پرون په جمرود کې مشال ته وویل په دوی ملاړې کې 2000 کارډونه ترلاسه کړي چې په خلکو به ویشل کېږي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګینوی د داعش ډلې له 2000 جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. د ایران د اسلامي انقلابي ګارډ مشر د حکومت پلو خلکو یوې لویې غونډې ته د وینا پر مهال امریکا او د هغوی اتحادي هیوادونو ته دړکه کړې ده. پرون د تهران په مرکزي سیمه کې لسګونه زرو خلکو په داسې حال کې مظاهره وکړه چې ایراني بیرغونه یې رپول او د ستر مذهبي پیشوا آیت الله علي خمیني انځورونه پورته کړي.
خبرونه لنډیز مولا نجیب عامر واوریدل او د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله نن کتنه کړې ده.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د یو ملک د ترقۍ، خوشحالۍ، امن او سکون انحصار په دې خبره وی چې هغه ته سیاسي استحکام وي، معیشت مضبوط او صحیح سمت طرف ته روان وي او انتظامی معاملات د اصولو مطابق ترسره کیږي، نو بیا یې ښه اثرات ولس ته رسي. خو له بده مرغه تر اوسه پاکستان داسې مثالی ملک جوړ نه شو. ورسپانه لیکي که حکومت ښه صلاحیتونه او اهلیت لرونکي کسان د مختلفو چوکیو لپاره وټاکي او دا صرف په ایوي صوبې یا وفاق کې نه بلکې په ټول ملک کې وکړي، نو ډېر زر به یې نتائج راوتل شروع شي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو نه وړاندې اولس سره هم دا وعده کړې وي. نو ورله پکار دي چې خپل وعده په عملي کولو سره دی نه صرف ملک د ترقۍ په لار روان کړي بلکې اولس ته هم اسانتیاوې ورکړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د تیر اتوار په ورځ د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په بنیګالا کې وشوه چې پکې ملک کې د ګرانۍ له وجې اولس ترپېخو مشکلات او د دې په یاد ګوند پریوتونکي منفي اثرات غور وکړي شو. ورسپانه لیکي حکومت ته دا وخت دوه لوی چیلنجونه د ګرانۍ او بیروزګارۍ په صورت کې رامخې ته دي. حکمران ګوند د انتخاباتو نه وړاندې ویلي وو په واک کې راتللو وروسته د ملک نه به نه صرف د ګرانۍ خاتمه کوي بلکې 1 کروڑ کسانو ته به نوکریانې هم ورکوي. خو کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو نه صرف په ګرانۍ کې اضافه شوې ده بلکې نوکریانې ورکولو په ځای یې خلک بیروزګاره کړل. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې په ګرانۍ قابو موندو سره سره ملکي معیشت ښه کولو لپاره د غیر ملکي سرمایه کار لپاره د سرمایه کاری موقع برابر کړي. کم خلک چې ټیکس نه ورکوي د هغوی څخه د ټیکسونه واخلي او درآمدات دې کم کړي او برآمدات دې زیات کړي. نو دا هغه لارې دي چې په خپلولو سره نه صرف ملکی معیشت ښه کېدلی شي بلکې خلکو ته به نوکریانې هم میلاو شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې د وزیر اعظم د صنعت او تجارت مشیر رزاق داود ویلي دي چې حکومت په ملک کې د ګرانۍ کمولو لپاره څه وخت نشي ورکولی. ورسپانه لیکي د حکومتي وزیرانو او مشیرانو دا قسمه بیانونه د اولس په ذهنونو کې والونه را پیدا کوي چې د حکومت معاشي ټیم په کارکردګۍ یقین وکړي او کنه. ورسپانه لیکي وزیر اعظم چې په معیشت کې د بهتري کمی خبرې کوي نو وخت راغلی چې د هغې ګټې دی اولس ته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي چې په ایران کې د تیلو د لوړو بیو پر ضد احتجاجي مظاهره د حکومت لخوا سخت ځپل شوې دي. په دغه مظاهرو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور گرفتار کړل شوي دي. بلخوا برطانوي ورسپانه ابزرور په خپل اداریه کې لیکي چې دا مهال د شپېتو څخه زیات برطانوي یتیم ماشومان د شام په شمال مشرقي برخو کې دي. خو د برطانیې وزیر داخله دریز لري چې دا ماشومان که هیواد ته واپس راوستل سي نو د امنیت لپاره به خطر جوړ کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنل لیکي چې په ایران کې د یوې اونۍ نه د احتجاجي مظاهرو وروسته انټرنیټ د هیواد په ډېرو برخو کې بحال شوی دی. خو د لا نورو گرفتاریانو ویره موجوده ده او دا هغه ننګونې په ګوته کوي چې د سختو امریکایي اقتصادي بندیزونو له وجې ورسره ایراني حکومت مخ دی. د ورځپاڼې په خبره ایران د دې ناقرارۍ تور د امریکا په شمول په خپلو حریف هیوادونو لګولی ځکه یې د احتجاج کوونکو پر ضد د طاقت کارول روا بللي. د بشري حقونو د ادارو په وینا د تیلو د لوړو بیو پر ضد احتجاج کې تر دا مهال سلو نه زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور گرفتار کړل شوي دي. په لیکنه کې راغلي چې دې احتجاجونو ته د تهران لخوا سخت رد عمل هغه ارادي څرګندوي چې غواړي په هر حالت کې د امریکا هغه مبینه کوششونه ناکامه کړي چې غواړي ایراني مشرتابه ړومبی کمزوري کړي او بیا یې د واک لري کړي. په ایران کې دا ناکرارۍ په داسې حال کې رامنځته شوي چې د سیمې په دوو نورو هیوادونو عراق او لبنان کې ولس د ایراني نفوذ او د ایران د مقامي ملاتړ کوونکو پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ابزرور په خپل یو اداریه کې پوښتنه راپورته کړې چې د برتانیې وزیر داخله پریتی پټیل ولې ویریږي. په ځواب کې ورسپانه وایي چې آیا ځکه ویریږي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په شخړه کې یتیمان شوي برتانوي ماشومان هیواد ته راستنېدل غواړي او که ځکه ویریږي چې بیا به یې مخالف ګوندونه تورنوي چې د ترهګرۍ په اړه یې د نرمۍ نه کار اخیستی دی. د ورځپاڼې په خبره پریتی پټیل بیا دریز لري چې دغه شپېته ماشومان په اصل کې د برتانیې امنیت لپاره ګواښ دی. خو تېره اونۍ میرمن پټیل او بل پارلماني غړي ساجد جاوید د هغه پلان مخه ونیوه چې له مخه به یې دغه ماشومان هیواد ته راستانه شوي ول. ابزرور په خپله اداریه کې زیاتوي چې د بیا بحالۍ د عمل باید د هغو هڅو شروعات وي نه چې خاتمه چې له مخه به یې ټول اغېزمن برتانوي ماشومان واپس راوستل شي ځکه چې دا مهال د شام په شمال مشرقي برخو کې په جیلونو او کیمپونو کې د دغو ماشومانو حالت ډیر خراب دی او که داسې حالاتو کې دغه ماشومان پاتې شي نو غالب امکان دا دی چې دوی به سخت دریځ ته ولاړ شي. اداریه کې راغلي چې حقیقت دا دی چې دا بحث د هغو ماشومانو په اړه کیږي چې په خرابو حالاتو کې ژوند کوي نه چې د هغو جهادیانو چې راستانه بشي او برتانوي ټولنه به د ستونزو سره مخ کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې او سم د ملایشیا پاړه یو رپورت. په ملایشیا کې اوسیدونکي شیګان وایي د سنی اکثریت لرونکو دولت له ویرې خپل مذهبي رسومات نسي پر ځای کولای او په ویره کې ژوند کوي. هغه وایي کله چې په پټ هم عبادت کوي نو چاپی پاندې وهل کېږي. خو حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مسلمانانو ترمنځ فرق موجود نه وي نو ځکه یې د شیعه مذهب پر فعالیتونو بندیز لګولی. د فرانس خبری اژانس رپورت نجیب عامر درته په پښتو کړی دی.
د فرانسې خبری اژانس لیکي سید محمد په کوالالمپور کې د شیعه مسلمانانو له ډلې سره تړاو لري او چې د خپل عقیدې سره سمې په یوه مذهبي غونډه کې په پټه برخه لرله نو چارواکو هغه ونیو او بندې کړو. په مالیزیا کې پر شیعه عبادت کوونکو دا ډول چاپی وسته معمول برخه ګرځېدلې دي چې له وجې په شیعه مسلمانانو کې بېقراری خوره شوې ده. مالیزیا سنی اکثریت لرونکی اسلامي هیواد دی او شیعهګان پکې لږه کیاندي. په دې وروستیو کې چې پر شیعه عبادت کوونکو دا ډول چاپی زیاتې شوي نو ورسره سم هغو اندېښنو هم سر پورته کړی چې ګینی مذهبي چارواکي د اقلیتونو خلاف کړی تنګول غواړي. دا مالیزیا شیعهګان وایي هغوی د چارواکو لخوا د امتیازي سلوک سره مخ دي او د عقایدو یې سپکاوی کیږي. د مالیزیا بادي 2.5 میلیونه ده او په کې 80% مسلمانان دي. په دغه هیواد کې هندوان، عیسویان او نور لګکیان هم ژوند کوي. نقادان وایي کله چې تیر سپتمبر میاشت کې شیعه مسلمانانو د خپل عقیدې مطابق د عاشوري مراسم له ویرې په پټه لمانځل نو بیا هم پرې نښودل شول او چاپی پرې ووهل شوې. سید محمد د فرانسې خبری اژانس ته ویلي کله چې هغه نیول کېده نو د لمونځ ګزارو په منځ کې ناقلاري خوره وه. هغوی په ډار کې مبتلا وو او تر دې چې میرمنو ماشومانو ژړا انګوله هم کوله. د ځایی قانون سره سم هغه څوک چې د شیعه مذهب د عقایدو له مخې عبادت کوي د نیول کېدو نه پس محاکمه کېدای شي. په مالیزیا کې اوسیدونکي شیعه مسلمانان وایي له هغې ورځې پر ضد سختي شروع شوې چې د هغه هیواد مقتدر اسلامي شورا د شیعه مذهبو خلاف په 1996 کال کې فتوا جاری کړه. شیعهګان وایي هغوی ته له مذهبه د انحراف کوونکو په نظر کتل کیږي. که څه هم په مالیزیا کې د اوسیدونکو شیعهګانو رسمي شمیر معلوم نه دی، خو د اټکل له مخې کېدای شي د 1 او 5 لکو په منځ کې وي. اکثره وخت د چارواکو له ویرې شیعهګان خپل مذهبي عقاید پټ ساتي. د مالیزیا یو مذهبي چارواکی سید محمد زواوی بیا وایي هغوی په خپل هیواد کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د هیڅ توپیر طرفدار نه دي. د نوموړي په وینا د شیعهګانو هلې ځلې د سنیانو ترمنځ ناقلاري خوروي، نو ځکه یې پر ضد دوی اقدامات کوي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
د ننګرهار چارواکي وایي د دیش بهرنیو په ګډون دوش پیته داعش وسوال د ملي امنیت ځواکونو ته تسلیم سوي. د دوی په خبره په تسلیم سوي داعشانو کې پاکستانیان، ترکان او ایرانی وګړي هم شامل دي. تر دې وونه وړاندې هم د چارواکو په خبره په لږګونو داعش وسوال تسلیم سوي چې پکې د هغو د کورنیو ماشومان او ښځې هم ول. نور تفصیل د بازمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار چارواکو د دوشنبه یا ګل په ورځ د ملي امنیت ریاست په انګړ کې یو خبري کانفرنس ته وویل. دغه دوه شپې ته تنه داعش جنګیالي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د حکومت ضد وسلوال فعالیتونه کول د ملي امنیت ځواکونو ته تسلیم شوي. دوی وایي په تسلیم شوو کې 13 تنه افغانان او پاتې 2 تنه د ایران، ترکیې او پاکستان اوسیدونکي دي. د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند وویل
نن یو ځل بیا هم زړور امنیتی ځواکونو ته چې امنیتی ملي دی دوی ته 12 تنه داعش وسلوال چې په دې کې داخلي او خارجي اتباع موجود دي دولت ته تسلیم شول او دغه سلسله او لړۍ به جریان لري چې په دې کې 13 تنه افغانان او 2 تنه بهرني وګړي شامل دي.
مومن د داعش وسلوالو د تسلیمېدو لامل په هغه ولسوالیو کې د امنیتی ځواکونو عملیات یادوي چې داعش پکې فعالیت کولو.
زړور امنیتی ځواکونو د دوی هغه هستې لمنځه وړلې، مخصوصا په داعش هغه مراکز چې د منځه لاړل. په دې وروستیو کې د اچین مهم مراکز لکه باندر او تختو، نو دغه باعث دی شو چې په دې باندې هغه ساحې راتنګ شو او دوی مجبور شو چې دوی دولت ته تسلیم شي او دغه سلسله به جریان لري. د امنیتی ځواکونو هڅې به جریان لري.
تازه تسلیم شوي داعش وسله وال وایي له تیرو 100 کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په اسلامي خلافت نومي ډله کې د جهاد په نوم وسله وال فعالیت کړي، خو د حقیقت په درک کولو سره د ملي امنیت ځواکونو ته تسلیم شول. جنید خان او اکبر شاه چې د پاکستان د قبایلي سیمې اورکزو سره تعلق لري رسنیو ته وویل
صدر کو لګی چې سره مور سره شو غران د یتیمون نیټمو کولا سمون نمبر لګی بل لګی کورو ته روزنې پر مو سمون نمبر اورو کورونو ته نو بس خو پرسته مو بس مو بل دغلا سره بتاونه سلام بس راغور مو ته تسلیم شول میو
څه خبر ول چې جوه ته د دې سمول له مو تر خپل ورن لري په څنډر کې بس خو نری کن بس مو نری ودل په تورې ریز مدیر نری د څه مو خبر ورکړي مو درس مو سره پینځه کس وو بس هله سی بیا د نیو ټول رول
د امنیتی چارواکو د معلوماتو لمخې تسلیم شو وسلوالو خپل 250 میله بیلابیل دول وسلې هم امنیتی ځواکونو ته سپارلې. د دوی په وینا د امنیتی ځواکونو د عملیاتو له کبله به ګڼ نور وسلوال هم ملي امنیتی ځواکونو ته تسلیم شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په قبایلي ضلعو کې په لومړي ځل ماشومانو ته د زوکړې سند جوړولو کار پیل سوی دی. د خیبر پښتونخوا د برت رجستریشن اداره وایي چې ډلې یې پر سکولونو او کورونو ګرځي او ماشومانو ته د سند جوړولو فارمونه ډکوي. په شمالي وزیرستان کې ځینې خلک وایي چې باید د زوکړې سند جوړولو دا کار یوازې تر میرامشاه او میرعلي محدود نه سي، بلکې په لیرې پرتو سیمو کې هم ترسره سي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ راکوي.
برت رجسٹریشن یا ماشومانو سبت کولو پروگرام چارواکی وای چې قبایلی زلو کې هم د اتل سکالونو نه کم عمره کسانو برت یا زګون نوم لیکنه شروع کړي. د دوی په وینا قبایلی زلو کې په اول ور دغه پروگرام شروع شو. د پروگرام چارواکی وای قبایلی زلو کې سلرویش لکه ماشومان داسې دي چې ریکارډ نه لري. برت رجسٹریشن پروگرام شمالی وزیرستان یو چارواکی محمد رزاق مشال ریڈیو ته وویل چې دغه پروگرام مقصد ماشومانو د حقونو ژغورنه او هغه فائدې ورکول دي چې د کامی شناختی کارډ نه لرلو په وجه ترې دوی محروم وي.
18 سال نه ستر سړی کیما فائدہ په شناختی باندې خوستای شي، وړی کا بچای په برت سرٹیفیکیټ باندې اټولې فائدې خوستای شي. تعلیم چې کیما غټه غټه ادارې دي، اې دې په ایڈمیشن سره برت سرٹیفیکیټ ضروری ده. پسې هات شه صحت کارډ شولو کیزه هسپتالې شه مشته ډېر داس کسی نه روغلی دي، برت سرٹیفیکیټ پسې هات شه یا ډېر ضروری ده.
شمالي وزیرستان اوسیدونکو سید ایوب خان وای دا تلسو کالونو نا کم عمره کسانو نوملیکنا خه گام دی، خو باید تر میرام شاه او میرعلی پورې محدود نشي او لره پرتو سیمو کې تر خلک استفاده وکړي.
قبائلی اضلاع سے شناختی جڑا ورلڈ ڈیئر مشکل دی، بچیوں نے برت سب ٹکٹ ہو چاہ سوچ یا نشو کر لائی، لوکل گورنمنٹ مینا کلی بکلی یا پسکولے سے فارمینا جمع کری دے دینا. یو دا درخواست تھا وزیرستان سے ہو ڈیر لرے لرے علاقے دی اکثر پدا سے پروگرام سے دا لرے کلی ہمیشہ پتشوی دی.
دا پروگرام چارواکی محمد رزاق زیاتا کڑا چې دوی ټیمونه د سکولونو نه پرته کلی په کلی ګرځي او لرې پرتو سیمو ته هم رسېدلي، زردا چې د تاخیر لرو پرتو سیمو کې هم کار پیل کړي.
دا ټول پروسیس فری آف کاسټ په داسې یو اړ په نشته. ریموټ ایریاز چې کوم دي، مش ټیمینه د سپینوام پر رسېدلې دي، د خیسور پر رسېدلې دي، مش کولې ته لوړي په کمیونټي سه مش جرګیا کړی دي. برت رجسٹریشن کیمپ ته وی چې عامش په کمیونټي شوی تکشینی خلک ته خپل فرمینا ډکوي، ملکونر سراوي د علاقې خلک ار سراوي، مش ټیمینه دغه تا کافی مل دي کمل دي دغه تا غار سوالي دي.
برت رجسٹریشن پروګرام مشران وای چې ټول وزیرستان کې د لوکل ګورنمنټ یا مقامی بلدیاتی ادارې لاندې دا تلسو کالونو نه کم عمره کسانو رجسٹریشن یا نوملیکنه به پوره کوي. ځایي ولس د دوی ټیمونو سره مرسته وکړي او دا تلسو کالونو نه کم عمره کسانو ورسره اندراج وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خیبر ضلع کې د صحت انصاف کارډ د ویشلو دومه لړۍ پیل سوې ده. د دې پلان له مخې چارواکو شاوخوا 40,000 کارډونه ترلاسه کړي دي. دوی پر خلکو شک کړی چې د خپلو سیمو مرکزونو ته ورسي او خپل کارډونه ترلاسه کړي، خو ځینې خلک وایي چې دوی ته لا تر اوسه هم کارډونه ورکړل سوي نه دي. تفصیل به له فرهاد شینواری واورو.
په جمرود مرکز کې د صحت انصاف کارډ د خیبر ضلع انچارج امانت علي مشال ریډیو ته وویل
شپږ میاشتې مخکې چې کومه موږ پروګرام سټارټ شوی دی، نو هلته موږ سره 100,000 او 150,000 کارډونه راغلي وو. بیا چې کوم دی موږ کله پروګرام سټارټ کړلو نو د مینس کې داسې خلک راغلل چې هغوی کارډونه نو راغلي، نو دا هغوی موږ یو ډیټا چې کوم دی برابره کړله او هغه ډیټا موږ هیډ آفس ته ولاګله. اوس چې کوم دی 40,000 کارډونه موږ نورم راغلل، هغه کې زیات تر چې کوم دی موږ زنانو چې کوم خویندې دي دا هغوی راغلل. موږ شلمان، ملا ګوري، تیرا، بازار، زخه خیل، باړه کې چې کوم لری لری سیمې دي هغوی ته موږ چې کوم دی کارډونه کورونو کورونو باندې ګرځولې دي، هلته موړي دي. اوس چې کوم کارډونه راغلي دي موږ کوشش هم دا دی چې موږ علاقو ته بیا هم ورسو، خو فی الحال موږ سره مونږ سټاف نشته. نو ما دې خلکو ته دا یو گزارش دی، درخواست مې وته چې تاسو مهرباني وکړئ چې خپل کارډونه د خپل سنټرونه باړې والا دی باړې سنټر نه واخلي. چې کوم موږ په باړه کې بازار کې موږ دفتر دی، په جام کې چې کوم دی په اسپتال کې دی او په لنډ کوتل کې، په لنډ کوتل اسپتال کې موږ دفتر کولو کړی دي.
اما نتلی په دې کارډونو باندې د ناروغیو د علاج او د روغتونونو تفصیل صدا سے بیان
زړه اپریشن شولو، ګردو اپریشن شولو، داخل وی هغه هر قسم اپریشن شي وی او هر قسم دوی چې لګي دیس کارت کې دینا ودی تفریقیږي. پیمز اسپیټال دی حیدرآباد کې، کمپلیکس اسپیټال دی، شیرپاو اسپیټال دی، جرنیلی اسپیټال دی، ایرنم اسپیټال دی، او پاک میډیکل سنټر دی ډګری ګارډن کې، او داسې چکم دی عرفان اسپیټال دی، او دا ایم ایم سی اسپیټال دی پیښو پیښور والا، د ټولو نه دی لاسته سرکاري کولای شي.
د جمرود عبدالوکیل خپل کارت ترلاسه کړی او دی وای
نو دا ډیر سہولت ورکي ډیر زیات خوشاله تی نه پکار د چاري او کس راشي خپل کارډ یو سی تی نه فائدہ واخلی او چې کم نه پکار راشي هغه په سخت کې چې اوس په کار راشي ډیر خبره
ځنې خلک بیا شکایت کوي چې تر اوسه د دغه دویمه لړۍ په فیرست کې نمونه نه دی راغلی
خاندان کے سر یو سڑی نہ شوائے دا او جی شکایت خو زما خام خا شکایت زکا چی پکار دا چی منگ موشی امدغ علاقی امدغ زائیو دو تا موی دوی ما تا داغ نمبر را کو چی را دوی سر رابطا ہو کے بس طول سمر غریبانان خلق دی سمر غری چی دی طول مثال کا دا غوش یو در
دا صحت انصاف کارد دا خیبر زلی چاروکو ویل چی دا زن کسانو کاردونا دا تکنیکی ستونزو لامل ندی راغلی او منگی شکایتونا خپل لوی دفتر ترتا لیگلی دغه ستونزه به زر حوار شي او په مرحله وار توګه به د قبایلی زلو ټول کورنیو ته دغه کارډونه میلاو شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د نومبر 15 هر کال په شوزو د تشدد خلاف نړیواله ورځ وي دا ورځ پرون په پاکستان او نړۍ کې ولمانځل شو پاکستان کې په دې اړه د اګای لپاره ټولو نه ځانګړي سوي چې پکې به سرکاري او غیر سرکاري ادارې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خلکو د پوهاوي لپاره د سوري او عالی ځلې کوي په خیبر پښتونخوا کې د صوبای اسمبلی شزینه غړي وایي دوی په ښځو د تشدد مخنیوي لپاره قانون جوړوي په دې اړه نور حال منور شاه وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو خزینه غړي وای دوی هڅه کوي چې په خزو د تشدد د مخنیوي لپاره سخت قوانین جوړ کړي د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي شګفت ملک وای په خزو اکثره په کورونو کې تشدد کوي چې مخنیوي یې ډیر ګران کار دی خو دوی نه امید نه دي
موجوده اسمبلی کې د کورنۍ تشدد چې کوم بل ډومېسټک وایلنس په هغه کې مختلف خلک چې کومو د غوي تحفظات نو بیا په هغه کې موږ دا امندمنټ سره چې یو ځانانه د لپاره بل جوړیږي په هغه کې دا لیکل کیږي چې یو ځانانه په عدالت کې ثابت نه کړی شو چې په هغه د تشدد شوی دی نو هغه به په 2000 جرمانه کیږي اوس دا ډیر زیاتې دي چې د ځانانه چې دی هغه به په موږ په دې پښتنه معاشره کې به څنګه دا پاسیبل چې هغه به عدالت کې د خپل کور هغه بسنګ ثابتې نو داسې قسمه خبرې پاغې کې دی
شګفتا ملک زیاتوي په داسې یو قانون جوړولو هم کار کوي چې د واده په نوم د صوبې او ملک په نورو برخو کې د جنکو خرڅولو مخه ونیسي دا راز د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نګت اورګزی په خزو د کورنی تشدد د مخنیوي ترڅنګ په ماشومانو جنکو د جنسي تیری او وجنو خلاف قانون جوړولو هم کار کوي
دا چې کوم معصوم معصومانو سره دیت کیږي او بیا هغه چې دین اړې قتل کیږي او دا لري ویډیو جوړیږي او هغه په ټولې دنیا کې ویب سایټ باندې اما توجه دلاو نوټس او قرار داتونه نه جمع کړی دي او هغه باندې سپیکر اوس پارلمان کې جو کمیټي جوړیږي بیا دې تاسو وګورئ چې په توګه مخ کې دین او هزارې جو دلیونین کال معصوم چې دین او هغه شوی دا او هغه بیا دې لکه اني باندې ظلم او ستم شوی دی څه لپاره چې نار کې د پنځه کالو ماشومان چې دا هم دغه سره شوی دا نو دې باندې ځکار کوم لګیم
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي زینت بیبی وایي حکومت داسې قوانین جوړول غواړي چې په کم عمر کې د جنکو د ودونو او په خزو د تیزاب پاشلو په شمول د کورنی تشدد مخنیوي یقیني کړي
هغه کې چایلډ میریج دی او د ډومېسټک وایلنس بل هم په دې کار کې د په اسید اند برن باندې لګیا یو موږ کار کو او په هم بیس ورکر باندې موږ لګیا یو کار کو مختلف داسې نور لاګانم داسې چې هغه کې کومه امندمنټ راوسته کوو نو هغه کې موږ کې یو کار کو هم بیس ورکر چې هغه چیر پرسن یم او د هم بیس ورکر کمه خزه چې کوونو کې کار کوي از هغه باندې لګیم کار کوم
په خیبر پښتونخوا کې د خزو په اړه حکومتي کمیشن وای په دې صوبه کې د خزو پر ضد تشدد کې زیاتوالی راغلی دی د یاد کمیشن په وینا دا ډول پیخي اکثرا نه ریپورت کیږي خو بیا هم په 2013 کال کې له دوی سره سباندې سوه پیخي ریپورت شوې دي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي د دې هیواد انتخاباتي کمیشن د بهرنی فنډونو په اړه د تحریک انصاف کیس پر مخ وړي او پریکړه کړې ده چې د نومبر له سپروستمې به هر ورځ اورېدنه کوي. ورسپانه لیکي داسې څرګندېږي چې انتخاباتي کمیشن به په دې اړه په راتلونکي 15 ورځو کې دې کیس پریکړه وکړي. بلخوا تحریک انصاف ګوند وایي د بهرنیو مرستو په برخه کې ټول ثبوتونه وړاندې کړي دي، خو د انتخاباتي کمیشن مشر سردار محمد رضا د جنبداري په اړه اندېښنه لري. ڈان وسپانے دا لکھنا انیسا اجمل اوروی.
ڈان وسپانلی کی د پاکستان تحریک انصاف لوڑ پڑو مشرانو د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا د غیر جانبدارې پاړه پختنی راپور تکړی دی. د وسپانې په خبره داسې سرګندېږي چې نوموړې با د خپلې دندې نه د ریټایرډ کېدو وړاندې د تحریک انصاف ګوند د بهرنیو فنډونو د کیس پاړه فیصله ورکړي. ټاکل شوی چې سردار محمد رضا د دسمبر په شپږمه ریټایرډ شي. د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټې د اتوار په ورځ له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او په دې غوښتنې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیشن د بهرنیو تو په کیس کې د هواد ریل وی ګوندونه پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی شامل وي، نو باید چې واسې د واکمن ګوند په نخه کولو مخنیوي وشي. یوې سرچینې چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ډان وسپانی ته ویلي چې لاورته د وزیر اعظم د سفر پر مهال ډېر زر د تحریک انصاف ګوند د پنجاب په مشرانو کې د انتظامی بدلون راوستو امکان دی. در وسپانه په خبره د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس اشکوان د کور کمیټې تر غونډې وروسته د بهرنیو مرستو په اړه خبریالانو ته ویلي دی کیس ته د شک په نظر ګوري، ځکه چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف پر ضد په پریکړه کې توندي کوي او د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په اړه دې لړکې سره ګام نه پورته کوي. انتخاباتي کمیشن د تیرو 500 کلونو راهیسې د پاکستان تحریک انصاف د بهرنیو مرستو کیس پر مخ وړي او پریکړه کړې ده چې د نومبر له شپږشتمې به هر ورځ اورېدنه کوي. روسپانلی کې له دې حالاتو څرګندېږي چې انتخاباتي کمیشن به په دې اړه په راتلونکو 15 ورځو کې پریکړه وکړي. د یوې پوښتنې په جواب کې چې که د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله ونه شوه نو د ګوند تګلاره به څه وي، فردوس اشکوان وویل ګوند یې له وړاندې څخه ټول ثبوتونه او حساب کتاب وړاندې کړی دی. ډان ورسپانلی کې فردوس اشکوان دا هم ویلي اپوزیشن ګوندونه چې 2013 کال د انتخاباتو نتیجې نه مني اوس په هم هغه انتخاباتي کمیشن باور لري چې دغه انتخابات یې کړي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,960، 13,580 او 18,380 کیلو هرتز.
د خبرونه ورسره رپورت ترازو د مومندو د شهید باندې خلک په سیمه کې د اسپیټال جوړې د غوښتنه کوي. دوی وایي چې کله څوک ناروغ شي نو په زرګونو روپیو موټر کرایه کوي او پېښور یا شوکه درته وړي. د سیمې صوبایي اسمبلی غړي وایي چې کله هم حکومتي فند ترلاسه کړي نو د خلکو دا مسله به اور هواروي. د شنواز ترکزي رپورت اور.
شهید بانډه د پنډلې تحصیل برخه ده او خلک وایي چې د هغوی خوف شاکلو کې یو هم سرکاري روغتون نشته. بس کو یو څوک مرسي نو بیا د شوقدر او پیښور روغتون ته وړي. دوی وایي چې د سیمې آبادی د 15,000 نفرو زیاته ده، خو حکومت د دوی ضرورتونو پوره کولو ته هیڅ پاملرنه هم نه کوي. لکه یو سپینګری بهادر خان وای
پس کوټر موټر وګورو پاغي وباسو چې باټی در سو مړ یا مړی د لارو لاو موټر برابرې په 2000 نو بچاغه نشی راتل به مریض په خپل مرشینو او اسپیټال کم دی یا مثال نور کوم کم دی یو شیم دلته نشته دی بغیر داسې داده د خلص بکاله تا ګوره.
دلاور بابا د شهید باندې یو یاد سپینګری دی او دوول چې په خپل اویا کال ژوند کې روغتون خوونه لید، خو په کار ده د دوی د اولادونو لپاره دغلته یو سرکاري هسپتال جوړ شي.
زما په موږ تکلیف نه دی، دا زموږ د اجازه ته څوک نه ګوري، زموږ د غریبۍ ته څوک نه ګوري. هلته چې ته کلو کې شاسه لغی موټر دی، هلته پلان کې چې موټر دی مړه لاړ شپ چې رای والا د شپې راولو 2000 رانخلي 5000 رانخلي هسپتال ته چې لا پېښور چې ورو خو بیا شپږ 2000 دی. دلته چې ډېری چې راوړون 2000 ختم تھی لے گی
نو لا دیو رستم د صوبای سملی د غړي نثار مومن سره خبر وکړي او ورنمه د روختون د کمی د پوره کولو پوښتنه وکړه
زما په کاسي شین چې راځي زما په کاسي کې راځي زبا کوشش کوم چې دې د پاره په صحت کې چې ماته به چولیا کوم چې ناراضي مې زبر د پاره خپل علي زل کوم او دا به دې طرف ته کراوړو چې دا تړي راځي ته پاتې ده سپټال چې هڅه سره سره دلته یو
شوقدر شہید بانڈی نت 100 کلومیٹر او پیخور 150 کلومیٹر لری دے ولی ہم دو مومندو دغلن ہیڈ کوارٹر 30 کلومیٹر فاصلہ کیدے چی دی وای ہر اڑخت تر روختون لری دی نو بیت خپل سیمہ کی ورتا یو روختون جوړ شي شان آواز ترک زئی ماشال ریڈیو شہید بانڈا
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ